مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې پاړې یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواشي تاسو ته وړاندې کوي.
د چمن پر لټوالو کوټه ته د لریون په غزولو د خار د بندولو غواخ کړی دی. د موري عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو بلوچستان حکومت ته د نیول شو کسانو د خوشی کولو لپاره درې ورځې مهلت ورکړی دی. او د امریکای ولسمشر د اسرائیلو وزیر اعظم سره د غزې د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل په چمن کې د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد د زرګونو ځایي کاروباریانو روان پرلت نن شپږ شپېتمه ورځ ده. د دې پرلت مشر غوث الله د دسمبر په 13مه پرلتوال ته په وینا کې ویل چې که غوښتنې نه منل کېږي نو پرلت به په لاریون بدل او د بلوچستان مرکز کوټه به بند کړي. د پرلت ویان صادق اڅکزي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خلکو صبر تمام دی او که هره ګډوډي جوړه شي ذمهوار به نگران حکومت وي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره د چمن د لارې د ځایي خلکو تګ راتګ یا په شناختي کارډ او یا هم ځایي پرمټ باندې وي، خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي. البته مذاکراتو ته دوام ورکړی دی. په جنوبي وزیرستان کې د انګور اډې خلک وایي له یوې نیمې میاشتې راهیسې له روان ساتلي پرلت باوجود حکومت غوښتنې نه دي منلي. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او تعلیمي ادارې غواړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو د بیا رغونې د کارونو غوښتنې منلي او کوشش کوي چې ټول مسایل حل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرکو او موري عدالت وژنو پر ضد پرلت کوونکو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې هغه مظاهرچیان خوشي کړي چې د دغه ښار پولیسو د دسمبر په 13مه نیولی دي. د احتجاجیانو مشر مارنګ بلوچ د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې د پرلت په وخت په خبري غونډه کې وویل چې له 2500 نیول شوو پرلتوالو یو نیم سل لا هم نه دي خوشي شوي او 14 لادرک دي. دوای موږ د دې لپاره وتلی یو چې زموږ په زرګونو جبري لادرکه خلک دې عدالتونو ته وړاندې شي، خو د ریاست سنجیدګي له دې معلومیږي چې زموږ له دې پرلته نور ملګري احتجاجیان غیب کړل. موږ اندېښنه لرو چې هسې نه سبا هغوی د وسلوالو په نامه په جعلي پولیس مقابلو کې ووژل شي او یا یې خراب کړل شوي مړی وموندل شي. د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي او ورپسې د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان له مارنګ بلوچ سره مذاکرات وکړه او هغې ته یې وویل چې غوښتنې به ومنل شي خو پرلت دې ختم کړي. د پرلت والو خوا په ټولنیزو رسنیو د دې خبرو خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې مارنګ بلوچ چارواکو ته وایي چې تر څو یې ګرفتار شوي کسان نه وي خوشي شوي تر هغې به پرلت نه ختموي. د پښتون ژغورنې غورځنګ محققان وایي که عدلیه د مشر منظور پښتین د قضیې اورېدنې ځنډولو ته دوام ورکړي مظاهرې به شروع کړي. د دې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد یواله د پښتین د قضیې اورېدنه کوله خو د جج د نه موجودیت له امله وځنډېده. پولیسو منظور پښتین د دسمبر په 14مه په بلوچستان کې نیولی. پر هغه تور دی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې او په وینا وایي د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو کوشش کړی خو پی ټی ایم دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي ډزې پولیسو د پښتین په موټر کړي چې نښې یې معلومې دي. اسرائیل وایي وزیر اعظم یې له امریکایي ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړی چې د اهدافو ترلاسه کولو بغیر به د غزې جګړه ختمه نه کړي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دسمبر په 13مه خبرې وکړي. د نتنیاهو دفتر په دې اړه ویلي چې امنیتي موخو ته تر رسیدو پورې به یې جګړه روانه وي. اسرائیل وایي دوی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هګره ګرځول شوې وسله واله ډله حماس ختمول غواړي. د دسمبر په 13مه د بایډن دفتر د دې ټلیفوني مکالمې په اړه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دا اوږدې خبرې وي خو بایډن د اوربند غوښتنه نه ده کړې. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د اکتوبر تر 8 وروسته هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. په دغه ورځ حماس د اسرائیل په جنوبي ښارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان کسان وژل او 240 یې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د صحت چارواکي وایي د اسرایلو په جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 300 اوخته دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په چمن کې د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد پرلت لا هم روان دی. د پرلتوالو مشران وایي چارواکي دي د دوی غوښتنې ومني کنه نو د ناوړه نتیجو ذمہوار به یا حکومت وي.
پرلت روان دی په ډیر نازک موړ باندې دی. خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. ګورمنټ یو خاصه و دی خلکو ته سترجنه ورکی.
په انګور اډا کې له 45 ورځو د روان احتجاج ګډونوال وایي حکومت د دوی مطالبات اوریدو ته تیار نه دی.
دا مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت په والا سره دي، اکه د نس نتورک په والا سره دي، اکه دلته د انګلیز د بارډر چیکینګ د انفرای مسلاتو د پاسپورت د نسی مسلاتو.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. خلک د ملک له کوم ګوند څخه ډیر هیله لري.
یو پارټیم داسې نه راغلی چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړی دی. نو چې کومه راځي هغه خپل ځان پوره کوي او ځي. دا سوچ نه کوي چې یاره دا غریبانان به لکه څه خوري، دوی به څه کوي. روزګار شته نه په ملک کې، غربت ډېر زیات دی.
دا د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او یو اونیزه خپرونه هم در خپرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته له دوه میاشتو ډیر وخت وسو چې د بلوچستان په چمن کې په زرګونه کاروباریان احتجاج کوي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لار له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کولو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي سفر دی په شناختی کارډ او تذکره وي. مظاهره چانو ګواښ کړی دی چې که غوښتنې یو نه منل سوي نو دوی به زرګونه کسان کوټې ته د لاریون په شکل کې روان کړي او د صوبې دغه مرکزی ښار به بند کړي. د پاکستان نگران حکومت که څه هم له دې مظاهره چانو سره مذاکرات کړي خو تر اوسه یې د دوی غوښتنې نه دي منلې. ځینو ګوندونو د چمن له پرلتوالو سره خواخوږي ښوولې وه او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړی او احتجاجونه یې هم کړي وو. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا سیاسي ګوندونه په دې اړه د راتلونکي لپاره څه کړنلارې هم لري او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ له لنډې دمې وروسته.
دا مشال رادیو.
افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو پر ضد د روان پرلت مشران وای د پاکستان حکومت په ارادي توګه پر احتجاج ناست په زرګونه پښتانه نظر انداز کړی دی. د دوی په وینا په زرګونه مزدورکار خلک له دوه میاشتو راهیسې په د یخنۍ کې پر سړکونو ناست دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خبرې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او لغړی اتحاد لخوا د روان پرلت ویاند صادق اڅکزی بیګا مشال رادیو ته وکړي. دوی ویل پرلتوال ټول هغه خلک دي چې له دوه میاشتو ورباندې د آمدن وسیله تړل شوې ده او نور د دوی زغم پر ختمېدو دی.
زمر سر سیار سو کمی وادی کی دا ټول وادی به بنیاد ثابت سی. پرلت روان دی په ډیر نازک موړ باندې دی. خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. ګورمنټ یو خاصه و دی خلکو ته سترجنه ورکی. د دې خلکو د روزګار مسله ده، د تګ را تک مسله ده، د زور په روزانه پر بنیاد باندې ګټلې هغه مسله ده.
صادق اڅکزی وویل دوی پر حکومت ژغ کوي چې د دې خلکو بیوزلۍ ته وګوري او خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزی د حکومتي استازي په توګه په وار وار ویلي چې دا پریکړه غبرګیدونکې نه ده. د د پوینا پاکستان او افغانستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کېدل څه ناقانونه خبره نه ده. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو لپاره پاسپورت او ویزا لازم کړی دی. د دې پریکړې پر ضد د اکتوبر له لومړۍ نیټې د روان پرلت ملاتړ سیاسي ګوندونو هم کړی دی او د پرلت په ملاتړ کې احتجاجونه هم کړی دی. پښتونخوا ملي او میګوند د دسمبر پر 19مه د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د مرستيال کمشنر د دفترونو مخې ته احتجاجونه وکړل. که څه هم یاد ګوند د هغو احتجاجونو په اعلان کې دا هم ویلي وو چې پرلتونه به وهي خو بیا یې هغسې ونه کړل. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر قهار ودان د دسمبر پر 23مه له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل راتلونکي کړنلاره څرګند نه کړه، خو زیاته کړه چې دوی به د پرلت لملاتړه پر شا نه سي.
روزګار د وهلو دپاره خصوصي تور پلان دی، دا پلان موږ نه پرېږدو. موږ وچ کلک ودې ته ولاړ چې د پښتانه په پاکستان کې دننه چې تا کم زیاتوب سره روان کړی دی، پښتون یو یو کور به په دې خبرو، یو یو کور به په دې باندې درېږي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال رادیو ته وویل دوی د پرلت په حق کې احتجاجونه کړي او بیا به هم کوي، خو د ده په وینا فکر نه کوي چې د پرلت غوښتنې دي د یو جمهوري حکومت تر رامنځته کېدو وړاندې پوره سي.
کچری یو الیکټډ حکومت ناست وای، د خلکو په رائے راغلي خلک ناست وای، نو هم په دې صوبه کې هم او په مرکز کې به هم دا پرلتومره توالت نه نیو او دې حکومت په دې غم خړلو. خو چونکه دا مال حکومت د رائے د لارې اړ نه دی، یو چا کښېنولي خلک دي، نو نظر مدادی چې در سو په دې ملکی یو جمهوریت الیکټډ حکومت راغلی نه وي، زمانه دی خیال چې دا افسر شایق حکومت کې ناست خلک دا دي د دې ولست د غم سره د دې دوک سره ځان وته.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د بلوچستان مشر نصر الله زیری مشال رادیو ته وویل اوسنی نگران حکومت چې د پاسپورت او ویزی لازمي کولو کوم پریکړه کړې او عملي کړې ده، دا د په وینا له آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نصر الله زیری وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو داسې موضوع ده چې ټاکل شوی جمهوري حکومت یې هم لا په اړه د پریکړې واک نه لري.
چې کوم ملت پال غوندونه دي لکه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، بیا پی ٹی ایم، موش پا گڑا دا سلور گندونو پا جنوبی پښتونخوا کی پر لپسے دو وارا پا ٹول شارون کی موش مظاہری جلسے جلسونا کاربندیزونا کرے دی او بیا با ہم موش دا انتخابات مخ کی بم موش دا زموش دا دی احتجاج لڑی با جاری موش سات.
د یادونې وړ ده چې په چمن کې د روان پرلت ګډونوال وای د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي او پولی ته څیرمه آباد ولسونو ته د اجازه ورکړي چې په پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکره تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت دا غوښتنه نه مني.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پرلتوال ګیله کوي چې حکومتي چارواکي جایزې غوښتنې نه مني او په دې اړه ورسره خبرو کولو ته هم تیار نه دي. د مظاهرې چانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په انګور اډه کې پرلتوالې دي. دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان له پکتیا او خوست ولایتونو سره نښلوونکې دغه لاره دي د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل سي. پرلتوال همداسې د بجلی، سړکونو، روغتونونو، تعلیم او انټرنیټ بالی غوښتنې هم کوي. د ځایي نظامي چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د پرلتوالو د ځینو غوښتنو پر پوره کولو کار روان دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسی دن کې د یوانیما میاشت راهیسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه سرحدي دروازې بنې د تاګ روتاګ او د سیمې خلک د پوره د ژوند بنیادي سهولتونه غوښتنه کوي. په احتجاجي درناکشې نوز جنت میر صاحب د خپلې غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
دغه خلک غوښتنه دو حقوق دي خپل هغه د حکومت نغوري انګوراډا کې تعلیمي نظام بالکل زیرو دی په تعلیم د چارو ته وشي هیڅ هسپتال نشته بیوچوسي کې ملي هغه غیر فعال دي او سره د پاندې د پنډي کې مسله دو ځاګه د بجلی مسله دو د روډ د کیسټر مسله دو چې بالکل د ونه ایسي بي سي دا یې حال کوي شي خو د میز په خبره باندې څوک هم غوږ نه ګراوي
په احتجاجي درناکښې نوز د دوه نورې کسانې خبرې هم وروایي
پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق دی محب وزیر نن پنځه څلوېښتمه ورځ ده چې موږ په انګوراډا کې دا قومي پرلط قومي احتجاج دم شروع کړی دی او په دا پنځه څلوېښت ورځې کې موږ سره د ریاست یا د انتظامیه یو هڅوک داسې نه د زیماور خلک نه دی راغلی چې هغې د موږ سره په مذاکرات کې څه پیشرفت کړی وي یا هغې د موږ په مطالبه باندې څه عمل درآمد کړی وي خو موږ هانوس کې تر هغه پوره چې تر څو پره د موږ دا مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت په حواله سره دي
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان ویایی چې حکومتي چارواکي د انګوراډا احتجاجي درنې غوښتنې منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې تاجرون د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي
حکومت دا پاسپورت او دا مختلف نور سیزونو پابندی ولګوله نو هلته زمون لوکل روزګار ورسره دې ډیسترب شو هلته به خلکو په لاس کې پنځه دس کیلو سامان وړو راوړو نو په هغې پابندي ولګې د هغې د وجې نه در نه کېناسته نو د دې نقصانات داسې روان دي یو خو چې زمونږ څونه سرمایهدار خلک وي هغه خلیج ممالک ته لاړل په بارډر باندې تګ را تګ مکمل توګه باندې دا درې باندې څلوېښت ورځونه بند دی او کم از کم د روزانه په بنیاد باندې په دې بارډر باندې درې سوه نه سوا ګاډي امپورٹ ایکسپورٹ کے دل دا انگوراڈا بارڈر ہم بند ہے دلتا روزگار ہم بند ہے دلتا گودامون آدلتا منڈی آئی سبزی فریش فروٹ منڈی بند ہے
مشال ریڈیو چے دا انگوراڈا احتجاجی درنے غوشتنے پا براکشے دے سویلی وزیرستان لوور ضلعے ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی پا زعوب کشے وویل احتجاجی درنے مشرو نے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتنے زر و نمان رے بیا با دوی خپل احتجاج دے ضلع نور سیمو تا ور غزاول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اوري د سختی یخنی باوجود هم په اسلام آباد کې د بلوچ پر لټوالو احتجاج روان دی. د پریس کلب مخې ته د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونه لارینوال د خپلو لدرکه خپلوانو د تصویرونو له وړاندې کولو سره ناست دي. دوی په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لدرکیو د مخنیوي لپاره راوتلي دي. په لومړي سر کې پر دوی پولیسو تشدد هم کړی و او تر 250 شاوخوا یې گرفتار کړي ول، خو د عدالتونو تر مداخله او ځینو سیاسي ګوندونو تر ملاتړ وروسته ورسره حکومتي چارواکو مذاکرات پیل کړي دي. د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچي ویلي چې لومړی دی حکومت د دوی نیول سوي پرلتوال ملګري له بند خوش کړي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د بلوچ یو قحطۍ کمیټې د غړو پرلت دوام لري. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي ملګري دې په درې ورځو کې دننه راخوشې کړل شي، ګنې دوی به سخت ګام پورته کړي. د نومبر په میاشت کې په تربت کې د بلاچ بلوچ په شمول د څلور ځوانانو د وژنې خلاف او د جبري له درکه شوو خلکو د بیرته راګرځولو لپاره په 6 دسمبر پیل کېدونکو لاریون په 3 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو پولیسو ښار ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او د شپې لخوا د پولیسو لخوا د لاریون ګډونوال ووهل شول او تر 250 پورې کسان بندیان شول چې 15 ښځې هم پکې شاملې وې. په سبا 3 کسان په ضمانت راخلاص شول او د پریس کلب مخې ته په پرلت کېناستل. په 3 دسمبر د اسلام آباد پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 1024 نور بندیانو ضمانت هم عدالت منظور کړو. بلوچ بندیانو د رخصتولو لپاره هڅه کوونکو د وکیلانو ډلو یو غړي امل خان مندوخیل هم د عدالت لخوا د ضمانت منظورېدو پخلی وکړو. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
د بلوچستانو یو لانګ مارچ چې په هغه کې په ډېر لوی تعداد سره زنانی ماشومان او سپینګری مشران شامل وو چې دا دوی خپل یو ډېر قانوني او آئینی مقدمه اسلام آباد ته راوړې وه چې دا کوم بلوچستان دي دا غوښ کوم ماورای عدالت کتونه کیږي او دوی ورکیږي د دغو په خلاف. خو دلته بدبختانه د اسلام آباد انتظامیه لخوا ځا په دوی باندې حمله وشوه او په دوی باندې دروغجنې مقدمې در شوې چې په هغو دواړو مقدمونو کښې دلی په اسلام آباد کښې د قانوني چې کوم لیګل ټیم وو هغو د دوی ضمانتونه وکول.
خو د پرلت ګډونوال وایي چې د دوی تر 200 زیات ملګري اوس هم په جیل کې دي. دوی دا مني چې عدالت ته 1024 کسانو ضمانت منظور کړی دی، خو وایي چې پولیس یې راخلاصول ځنډولي دي. په 3 دسمبر ماښام د وزیر اعظم په هدایت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دپاره جوړې شوې کمیټې غړو هم د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. په مذاکراتو کې د نگران وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی نه علاوه د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولی کاکړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر هم شامل وو. نگران وزیر فواد حسن فواد د مذاکراتو په مهال مهرنګ بلوچ ته وویل
وہ پیشرف مانگے جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ ہوں
گمنگ تا سمدستی دے سکولو دا پروی نو رتا ہوا ہے وچ پکم کار کے وقت لگی نو دا غیرہ پر بمنگ ہم وقت وارو منگ بتاسو نا وقت وارو کڑیر وقت بنا لگی منگ ستاسو ستونز حل کول وارو او نا وارو چ ماشومان او خز پد یخنائی کے باہر ناستی
جی ہر وقت چارے بچے اور عورتیں.
ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تا مذاکراتی کے مٹے غڑو تا ہوئی ہے
ریمانڈز میں ہمارا سب سے پہلا آپ سی ٹی ڈی کے سب سے پہلے
ترگرائی زید ادارے چپا بلوچستان کے سمر بے گناہ خلق وجلی دے خغی اعتراف دے وکڑی دا داخلہ چارو وزیر دے مافی غوڑی اعلان دے وکڑی چی دا خلق ترگر نو بے گناہ ہو مونږ به تاسو ته داسې کسانو فهرست هم درکړو. بله لویه ستونزه د جبري له درکه شوو خلکو ده چې باید زر تر زره راوګرځول شي. دلته د له درکه شوو خلکو کورنۍ ناست دي. د وزیرانو ډلو د پولیس لخوا په لاریون کوونکو د تشدد نه کولو دعوه هم رد کړه او د مارنګ بلوچ نه د تشدد په استعمال بخښنه وغوښته. دوی د نیول شوو بلوچ لاریون کوونکو د زر تر زره راخلاصولو ژمنه هم وکړه او وایي ویل چې د پرلت ګډونوالو ټولې جایزې غوښتنې به حکومت مني او په دې لړ کې به خبرو اترو ته دوام ورکوي. مهرنګ بلوچ د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې د پیښو د پلټنې غوښتنه هم وکړه. د مذاکراتو د لومړي دور نه پس د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر نصر دوی ته وویل
مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں پرامن طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کی حفاظت
د احتجاج امنیت ستل د پولیس ذمہ داری ده. دا پریس کلب د دلته ډیر خلک راځي نو تاسو ته هم خواست کوم چې په مشکوکو خلکو نظر ساتئ. دلته پولیس هم دی، اکثر تر اگر په پولیس حملې کوي په ملک یا ترګرۍ لړۍ روانه ده. موږ سره مرسته وکړئ. پر امن احتجاج د هر چا حق.
پر امن احتجاج سب کا حق ہے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر، د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر فراسیاب خټک او جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د پرلت د مشر سره ولیدل. دوی د نیول شوو بلوچ فعالانو در خوشي کولو غوښتنه وکړه او د پرلت د ګډونوالو سره خواخوږي څرګنده کړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
خبر کده هر زیوی، حالات کا ہر ڈول بھی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی.
په پاکستان کې د فروری پر اتمه نیټه د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو کمپاینونه پیل کړي دي. دوی په بیلابیلو ځایونو کې جلسې او وړې غونډې هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا په ملکنډ ویژن کې هم سیاسي هلې ځلې روانې دي او ګوندونه هڅه کوي چې د خلکو د کانې کولو لپاره هغوی ته ورسي او هغوی ووټ یا رای وغواړي. خو رای ورکوونکي وایي چې په تیرو وختونو کې ډیری سیاسي ګوندونو له دوی سره وعدې کړي خو بیا هم د دوی کارونه نه دي کړي. د دوی په وینا په داسې وخت کې بیا هم له ګوندونو څخه تمې نه لري. تفصیلي دنیا عظمت خان په رپورټ کې.
په سوات کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام، د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم خان بشمور، ګڼ شمیر سیاستوالو د سوات اته صوبایي او درې قومي سملیانو سیټون لپاره کاغذونه جمع کړي. د سوات الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ټولو امیدوارانو حتمی پرست سره د انتخابي نخوب د جان پړتال وروسته د جنوري په 14 نیټه جاری کولای شي. سوات کې تیر دوه عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د یو نیم سیټ نه علاوه زیاتره سیټونه ګټلی ول. اهم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه ټاکلی شوی و، ولی اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی او جدا په ټاکنو کې برخه اخلي. راتلونکي وخت کې به د سوات سیاست سرنګ وي. په دا اړه د سوات جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي،
صورتحال داسې ده په سوات کې روزانه تاسو ګورئ چې یاره خلک خپل سیاسي وفاداریانې بدلوي. لکه تاسو وکتل چې یاره تیره ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم زوړ امیدوارو په کال 2013 کې د صوبایي اسمبلی دپاره عبدالغفور ناغي خپل وفاداری بدل کړه او هغوی پاکستان طریقه صاحب پارلمنټیرین د طرف خپل کاغذونه جمع کړه. دغه رنګ تاسو ګورئ چې یاره مسرت احمد زیب چې کوم دنو هغه مسلم لیگ نون ته چې کوم د لاړه این پی پرېښودا. دغه رنګ واجد علي چې هغه ټول عمر په عوامي نشه پارټۍ کې تیر کړی خو هغوی د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د قومي اسمبلی د امیدوار په توګه باندې هغوی خپل کاغذونه جمع کړي دي. نو صورتحال چې کوم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. په دې صورتحال کې زه دا نه ګڼم چې پاکستان تحریک انصاف به د کال 2013 په شانتۍ یا د 2014 په شانتۍ به کامیابي ترلاسه کړي، ځکه چې د هغوی دپاره هغه ماحول چې کوم دی نو هغه سازگار نه دی یا څوک سازگار ماحول ته نه پرېږدي.
ولی بلخوا د سوات هم ټی وی خبریال شیرین زاده وای چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره مشکلات جوړ کړی شوی خو بیا هم دغه پارټي پلی سیاسي هلې ځلې کوي او دا وخت په سوات کې مقبوله پارټي ده او زیاتره سیټونه ګټلی شي.
زما په خپل خیال چې یاره کله چې پرون الیکشن کمیشن یو خطوط جاری کړی دی ټولو ته چې یاره تاسو تمام پارټیانو لا مطلب یو شانتي ماحول پر هم کوي او د پی ټی آی چې کم تحفظات دي هغه ختم کوي. نو زما په خپل خیال هم دغه شانتي ښکاری چې یاره ماحول و تسازات سازگار کیږي. بیا به هم مقابله سختی ولې چې دا غو چې کم پاپولر کاندیدیټ تي کم امیدوارانو یا ځاله پی ټی آی والو هغه په میدان کې ماته نخ کاریږي چې هغه موجوده نوي کسان برازي. نو بیا هم یبا خو مطلب دا چې هغه شام پوزیشن شاید چي نه.
د سواد منګوري یو خاریکخ شمس الحسن وای چټوله پارټیانو د ملک کی حکمرانی کړی دا عام خلک مایوسه شوی دي. ناره او لزونه د ټاکنو نوړاندې ټول سیاستوال او کی خو عمل پر نه کیږي.
نن تاریخ پورې څومره پاټۍ راغلي دي نو تر اوسه پورې د یو پاټۍ ونم دا سوچ نه کړی چې د غریب سړي لپاره مونږ سو مخکې سو وکړو چې د غریب سړي په سہولت شي، څه ګراني ختم شي، ارزانی راشي. غریب سړی لکه هسپتالونو په در په در ګرځي، څه سہولت ورته نه میلاویږي، دوایانې ورته نه میلاویږي، د هر یو شی ګران دی. لکه اوسه پورې یو پاټۍ داسې نه ده راغلی چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړی دی، څه ولې کړی دي. نو چې کوم راځي هغه خپل ځان پوره کوي او ځي، لکه دا سوچ نه کوي چې یاره دا غریبانان به لکه څه خوري، دوی به څه کوي. روزګار شته نه په ملک کې، غربت ډېر زیات دی او مهنګایي ډېره زیاته ده. نو مهرباني وکړه چې لکه داسې څوک راشي چې لکه زموږ د غریب سړي لپاره څه وکړي.
سواد کې دا وخت بیلابیل سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علما اسلام، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین په آزاد مټ سره انتخابي هلې ځلې شروع کړي او انتخابي جلسې او شمولیتي غونډې کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا داسې په ډاګه تر دې دمه سیاسي غونډې په نظر نه راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. ل بشیر ګواش څخه د خبرونو لنډیز اور.
په چمن کې د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد د زرګونو ځایي کاروبارانو روان پرلت نن شپږ شپېتمه ورځ ده. د دې پرلت مشر غوث الله د دسمبر په 3 پرلتوالو ته په وینا کې ویل چې که غوښتنې نه منل کېږي نو پرلت به په لاریون بدل او د بلوچستان مرکز کوټه به بند کړي. د بلوچستان نگران حکومت چارواکو د پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي خو تر اوسه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. دا پرلتوال وایي چې د پاکستان حکومت باید د سپین بولدک سره د ځایي خلکو لپاره د پاسپورت او ویزې درلودو شرط ختم کړي. په جنوبي وزیرستان کې د انګور اډې خلک وایي چې لیوینې میاشتې راهیسې له روان ساتلي پرلت باوجود حکومت غوښتنې نه دي منلي. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او تعلیمي ادارې غواړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د پرلتوالو غوښتنې اوریدي او کوشش کوي چې حل کړي. په اسلام آباد کې د جبریل درکو او مورای عدالت وژنو پر ضد پرلتونکو د پاکستان حکومت ته 3 وخت ورکړې چې هغه مظاهره چن خوش کړي چې د دغه ښار پولیسو د دسمبر په 16 نیولې وو. د احتجاجانو مشر مهارنګ بلوچ د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې د پرلت په وخت په خبري غونډه کې ویل چې له 2.5 نیول شو پرلتوالو 1.5 هم نه دي خوش شوي او 4 لا درک دي. پرون د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي د مارنګ بلوچ او نورو سره مذاکرات وکړو خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. دا پرلت د نومبر له 3 اپل شوه او غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې د مورای عدالت قتلونه ودرېږي او خلک دې په جبري توګه نه ورکول کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښ د خبرونو لنډیز مول بشیر ګواډ خاوري ده. اوسم د پاتې ریپورتونو پر لور. په افغانستان کې طالبانو په داسې حال کې د مدرسو د کوي کولو خبره کړې چې ل شپږم ټولګي پورته یا د نجونو په تعلیم باندې بندیز ته دوام ورکړی دی. طالبان وایي اوس وایي چې په مدرسو کې د هر عمر نجونې دینی سبق ویلی سي، خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو فعالان وایي دینی زده کړې پر خپل ځای ارزښت لري خو د ښوونځي بدیل نسی کېدای. د دوی په وینا دا ځکه چې له مدرسې یوه ډاکټره، انجینیره او بل مسلکي ښځه نسی فارغېدای. طالبانو د 2018 کال د اګست پر 15 پر افغانستان حکومت نیولې وو او تر هغې وروسته یې پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولې دي. په دغو بندیزونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدم شامل دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاره په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمېر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تیره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شان سویته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تیر یو کال راهیسې له پوهنتون نه ګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا سره واکمنۍ له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان نه یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان په خوست کې یو شمیر بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده ټیمونه او دوا درمل لري چې خلک یې په خپلو نږدو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خوست تریزیو اوسیدونکو ته یوه ډله روغتیایي پالان ورغلي او هلته یې د شکرې او لوړ فشار لرونکو شاوخوا 350 ناروغانو معاینات کړي او هغوی ته وړیا درمل ورکړي دي. د خصوصي اوسیدونکي د دې کار هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې دا دې لا زیات کړل سي. په دې اړه تفصیل نجیب لالو خیل په دې رپورټ کې راکوي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوۍ په خاطر روغتیایی تیم تللی و. د نوری نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډیر دي. د ایوبی الشفا روغتون مستقی مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته ویل
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو اګاهي دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تنباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکو د دا ډول روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
موي شکر ناروغي لرله، د دوه مریضو مې راو تر وستل دي، ایمون سره یې خاکو ماکو کو چې ایمون سره د مریضای مې دلی تر وستل مریضو نه غي وکړته دی
زړه تکلیف لرم. داغه بازار ته تاګیا مثلا کوبل ته تاګیا په خبر ته دې پوره مونږه والی اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډیر ضعیف ده او ډیر فاخ یو ځکه چې په کور کې نه موږ مایناوش ولوم ته دوی یار کول شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ډوندوالي د بډوډو لپاره لویدو د زړه حملې مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزی یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمی وایي
افغانستان کې مرزونه ستونزې زیاتې دي د عمل کې د غې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوه ده د منطقه کې دا چې مونږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.7 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 12,110، 12,980 او 12,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال راډیو اونیزه خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې قربانا اسما ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي په پښتنو سیمو کې د مازورې ښکار زنانه له کوم ستونزو سره ژوند کوي او دا چې دغه زنانه د ټولنې لخوا د کوم قسم کړاوونو تیریږي. په نننۍ خبرونه کې د داسې زنانو حال درکاو. تر پای را سره مل شي.
ما به جړل چې مام سکول کې داخله کنه ماته به ویل چې نه ته مازورې او ته سکول ته نشې تللې. ماته به دا خبره وکړه چې تاسو سکول کې نالي ته سکول ته نشې تللې.
کوثر د مومندو سیدونکې 33 کلنه میرمن ده. هغه به د شی مازوره ده او دوانه خپې شلې دي. نو موړی وعده کړی ده او د دریو بچو مور ده. کوثر ته په مازور ځان د کور کارونه او د ماشومانو سنبالول ورپغاړه دي. هغه په داسې حال کې چې ناستوا او لوغي مینځل. مشال ریډیو ته اویل چې د کور کارونه په ناسته کوي خو ګرانه ورته داوي چې له یو ځاینا بل ځای ته لاړه شي، ځکه چې د بل چا له مرستې پرته هغه نشي کولی چې حرکت وکړي. هغه وایي خپل دغه بې وسي ډېره خفه کوي او جړوي. د کوثر خاوند درملو په یو دکان کې کار کوي. دومره پیسې ګټي چې د کور خرص او خوراک پرې برابرې وي خو دومره وسی نه کیږي چې د کور د کارونو لپاره نوکر وساتي. هم دا ده چې کوثر په مازور ځان د کور کارونه ترسره کوي. د کوثر مور او پلار د هغې په ګډون ټول 8 اولادونه لري. کوثر په 8 نمبر ده. د کوثر په وینا نور ورونو او خویندو یې ټولو اعلی تعلیمونه کړي خو هغه ترې محرومه ده. کوثر وای ځکه یې تعلیم ونه کړای شو چې په خپل سکول ته تلای نه شوه او بل چا نه رسوله. هغه وای خپلو خپلوانو او د مالت خلکو به یې هم کورنۍ ته ویل چې دا جینۍ معذوره ده او هره ورځ یې سکول ته رسول ستونزمن کار دی، نو ښه دا ده چې په کور کینی.
مشکلونه به ډېر زیات وو، هره خبره کې به ټولو تانک وار کوله. باندې تعلیم هم ونه کړلو، باقي به ما قرآن شریف په ترجمو باندې شروع کړو چې کله تخه راغټه شوم. زما د واده ټایم چې رالو نو واده ټایم کې به ما ته بیا ټولو مطلب ډېر زیات منه کول کول چې نه تا سره به څوک واده کوي او ته خو معذورې یو، که تا سره کوي نو بیا به تا پرېږدي یا به در باندې بله ښځه کوي. زما مور او پلار، زما وروڼه خویندې ټول خلاف وو، زما د رشتې ټول خلاف وو. زما د خاوند مالي حالات ډېر زیات خراب وو، ما ته یې غاړه ایښې وه په خوشحالۍ او په نرم باندې. بس بیا به ما ته ټولو خلکو ویلې چې دا به تاسو لالچ دپاره کوي، دا به کوي یا خو به کوي. 12 سال وشو زموږ د واده، خاوند هم شکر الحمدلله ښه دی راسره، خپل محنت کوي، خپله مزدوري کوي، بس موږ ښه ساتي او بچې مې الله شکر دی راکړل. درې بچې مې دي، یو مې لور ده، دوه مې زامن دي.
کوثر ته له وړوکوالي د خپلې معذورۍ ژور احساس کېدو، نو ځکه به په خپل ځان کې راټوله وه. د خلکو او خپلوانو له ټوکو مسخرو نه ډارېده، نو نه یې غوښتل چې چا کره لاړه شي. هغې ته خپله معذوري او جرم ښکاري.
ارمانونه مې ډېر زیات په زړه پاتې شوي دي او هر چا ډېره زیاته رټرې، ما هر قسم هغه بد رویه چې دا غیر سره کړې ده چې ما ته څه سپورټ نو څه نه څه کوشش کوو لګیا یو، هر هم نه دی منلې. بس چې د چا خبره چې وغورځېږو نو بیا ځان روچت کړو، دیزې پورې راورسېدو. انشاءالله الله نه مې امید دی چې نور به مخکې به مرسته صحیح شي.
د معذورۍ غم یوازې کوثر نه جاړي، د مردان 15 کلنه نسرین هم عین له ماشومتوبه د پولو له وجې معذوره ده. د هغې دواړه خپې او یو لاس کار نه کوي او په ډانګورو ګرځي. نسرین وای معذورۍ ارمانونه په اوبو لاهو کړي دي. هغه وای د معذورۍ له وجې نه کور ودان شو او نه یې په ژوند کې د مخکې تک ارمانونه پوره شول. هغه د معذورۍ باوجود تر څه حده په تعلیم کولو کې بریالی شوې ده، خو وای نه یې په ټولنیز توګه حوصله افزای شوې ده او نه هم حکومت ورته پام کړی دی.
په معاشه کې زیات تر ګورې نو زموږ ته څوک هم صحیح نظر سره نه ګوري. موږ چې آیا ځان یو قدم مخکې کوو، چې موږ چېرې موږ د زیاته قدم ور مخکې کوو نو موږ به ځان دپاره څه وکړو. چې موږ هلته لاړ شو هلته موږ ته داسې خبره وشي چې موږ هغه قدم واپس راورسته کړو، موږ هلته کې اډو لاړ نه شو. ویشي هلته کې زموږ هغه خبره موږ ته داسې وشي چې زموږ په متعلق هغه موږ ته خونه لګي، موږ سره په دې معاشره کې څه څه کېږي. موږ وایو چې دا زموږ ټولې دا مسلې حل شي، موږ له یعنی سپورټ دا کې موږ سره سپورټ کې خو داسې نه چې موږ ته معاشره سپوک وګوري.
کوثر او نسرین د جوان بیړۍ په مخ وړي خو ناخیلی دي. خود نوخار ریناګل بیا خپل معذوري د خپل لارې دیوال نه ګڼي. 22 کلنه ریناګل په معذوره ځان خپل کورنۍ ته ډوډۍ ګټي او د نورو معذورو جینکو او میرمنو سره هم مرسته کوي. ریناګل 14 کاله وړاندې په یو ترافیکي حادثه کې په دواړو خپو معذوره شوې وه، خو بیا یې هم د ژوند کارونه په پوره حوصله پر مخ روان کړي دي. هغې د جامو ګنډلو یو مرکز پرانیستی او کار یې روان کړی دی.
خپل ژوندګي مې تیرولا اور یا ایک دم پر بیڈ باندھ سم ہمت ڈیر زیادہ گرانا ہوا پر من تا پل فیملی والا ڈیر زیادہ مینا را کڑے دے ڈیر زیادہ سپورٹ کڑے ہم مت وچ خیر دے اس خبر ہم نہ دار تو سم ہر سکول شول نہ شی کالستا خپے کار نہ کستا لاس نہ کار کئی تنور ہ ٹک ٹاک اے اینا باوجود بیا ما رو ما سے لائی کورس کو کو اور ما جولی کورس ما او کو بیا ما وی چے سر چتا جاب باندې الگم جاب خیال مت دے سرا اس کلا زما ابو باندې فالج ابھی مار شو دس نورم دا کوڈر مسالے وی چې هغه مته پېښ نو ما چې اوس د کورنا بهر وزم الحمدلله ز خپل ځانم ساتم او خپل فیملی والا هم سپورټ کوم الله لاک لاک شکر دی ز خپل ژوندۍ ستیرم او ز غنم چې د منورم کم ملګری سپیشل پرسن هغه هم همت وکي او حوصله نه بایلي ان شاء الله الله به خامخا کامیابی ورکړي.
د بشری حقوقو فعالانه اله الطاف چې د خیبر پښتونخوا د کورمه اوسیدونکو ده مشال ریډیو ته ویل چې د ملک ټولې مازوره میرمنې حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري. هغه وای دا میرمنې په هغه صورت کې د خ ژوند تیرولو جوګه کیدای شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنې لپاره دی چې د مازور خلکو له حاله ځان خبر کړي او هغوی ته فوقیت ورکړي.
کمو دا وکسو کنان اپورچونټیز نشته دی په پاکستان کې. زنه ګورم پیپل ود ډیسیبیلیټیز چې نه یا هغه خزي پارټیکولرلی هغه د پاره پراپر سکولز پراپر سنټرز ساغه هم د سوسایټي کې یو انګیج شي په سوسایټي ډیولپمنټ کې. و ډیر داسې ک ډیولپمنټل کرونه دی او ک نور څه کرونه دی هغه کې دا غا سیګمنټ اف سوسایټي بالکل اگنور شي. خلک هغه جوړول ټایم کې دا سوچ بالکل نه کوي چې یو ټیک انسان خو په دې لارې باندې لاړ شي. خو که یو داسې جینې دی یو داسې ښځه ده چې هغه په ویل چیر باندې ځي نو هغې ته څه فیسیلیټیز دي په دغه سیټ اپ کې چې هغه صرف چیلنجز نه کې فیس او انکلوډ شي په دغه اکټیویټیز کې. نو دا زموږ د سوسایټي ډیر زیات اګنورنس هغه دی چې هغوی اکثر دا نه کنسیډر کوي هغه هر یو شای پلان کې.
لیکواله او شاعره زیبا اپریدی وای په اکثرو کورنو کې مازوره نجونې او مېرمنې یو بوج ګڼل کیږي، کومه چې ډېره نامناسبه خبره ده. هغه وای د کورنۍ غړي مازورو مېرمنو ته سمه پاملرنه نه کوي چې له وجې یې هغوی نه تعلیم حاصل کړل شي او نه هنر زده کړي. هغه وای که د پرمختللو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم مازوره کسانو ته زیات اهمیت او اولیت ورکړل شي نو ډېرې مسلې به یې هواری شي.
ژوند روزګار چې دی دا موږ په خوشحالۍ سره کوو، په صحیح طریقې سره کوو. دوی د هر څه محتاج وي چې د چا داسې بچې لور خور داسې مزوره وي هغې ته خو اول دا پکار دی چې هغې سره دغه مرسته ملګرتیا کوي، هغوی باندې تعلیم حاصل کوي ته تعلیم ورکېږي. په دې معاشره کې خو داسې دې زنانو ته ډېر په کم نظر ډېر په سپک نظر کتلې شي که نه. هغوی ته تعلیم ورکړی شي، هغوی ته ښه هنر ورکړی شي، که د دوی بیا هېڅ حکم رستو کې نه وي او د دوی مددګار څوک نه وي او د دوی د ساتلو د پالنې څوک نو چې د دې په لاس کې خامخا سنا سه هنر وینې دی په کرسۍ کې په ویلچیر کې په ناسته باندې ګنډل کولی شي سلای کړی یعنی دستکاری هر قسم هنر چې دی دای بدی ډېر په خولي انداز سره کوي. چې دی باندې تعلیم وکړي شي نو دی په کرسۍ کې په ویلچیر کې ناسي دی تعلیم ورکولی شي ټیوشن سنټر یې ځان لپاره ولولي شي.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد پروفیسر تنظیم عالم هم په دې نظر دی چې نن سبا په ټولنه کې د روغو کسانو لپاره هم د روزګار او کار مواقع محدود دي، نو په داسې کې مازورو کسان لا نور د مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وای د مازورو ژوند تر هغې ښه کیدای نشي چې ټولنه او حکومت ورته پام ونه کړي.
اسپیشل ویمن کم چیلنجز فیس کی دا چیلنجز دا ایڈریس کول دا یو ځان له انډیویجوال کار نه دی بلکې کلکټیو ایفرت واړی د سوسایټی د طرف نه او دا یو جرنی دا چې د اپورچونټیز او د سکسس سټوریز نه ډکه ده. خو چونکې هغه شانتي مین سټریم کول پکار دی دغه اپورچونټیز چې دا کم بیریئرز دا خلک اسپیشلی فیس کی چې دغه سره دی مقابله وکړي شي او د سوسایټي په مین سټریم چینلز او په لانګ رن کې شامل شي.
د روغتیا نړیواله اداره وایي په 2023 کال کې په پاکستان کې د مازورو انسانانو شمیر تقریبا 2 کروڑ دی. په دغو کسانو کې د سترګو، غوږونو، جبې، د لاسونو او خپو مازوری شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې مازوره پیدا کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پېښور د لیډی ریډینګ غنتون ډاکټرې زلندا شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم له پیدا کېدو وړاندې که د میندو سم خیال ونه ساتل شي نو بیا وروسته د ماشوم د معذوره پیدا کېدو چانس ډیر وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ټریفیکي حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغۍ هم د ماشومانو د معذوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د دې مختلف وجوهات کې دي شي چې کمټول نمخ کې وجه د اغه داد چې پښتو پښتو ناراضي او غی خپل خپلوانو کې ودونه کوي نو بیا د معذوره ماشومانو پیدا کولو چانس وي. بل وجه داد چې د طاقت دوايانې نه استعمالول سوخزه د ماشوم امید شي نه ته پکار دي چې اغه د طاقت دوايانې استعمالي. زمونږ 50% آبادی د غربت نه لاندې سطح باندې ژوند تیروي نو چې څوک ماشوم بیمار شي او هغې ته ښه خوراک نه ملاویږي نو هغه وایټامینز نه پوره کیږي، ماشوم کمزورتیا هغې کې راځي. د یو ښځې زر زر ماشومان کیږي، هغې سره د هغې جسم کمزوری شي، هغه مواد هغه ماشوم ته نشي ورکولی چې کم سره د هغې دا ډیولپمنټ کیږي. ډیر کم داسې کیږي چې ماشوم پیدایش په دوران کې هغه ډیلیوري کمپلیکیټډ شي نو هغې د وجې نه بیا خپې لاسونو مازورتیا راځي.
د روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې د نارینه پرتلا د ښځینه مازورانو شمیره زیاته ده. یا د اداره وای دا یو نړیواله مسله ده. دوی دا هم وای چې که مازوره میرمنې کار هم پیدا کړي نو د مازوره نارینه پرتلا کمه تنخواه یا اجوره ورکول کیږي. داوا د نن ورځې خبرونه راتلونکي اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه راکړئ. د الله په امان.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.